امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وای افغانان دی له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل په دې مفهوم ناخلي چې ورته اقدام به ګوندې په افغانستان کې هم وشي. نوموړي نن په کابل کې خبریالانو سره خبرې کړي، په اړه به یې ریپورټ ولرو. همدارنګه به دا واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په بې ساري زیاتېدو اندېښنه ښودله. دوستانو ستړي مشي، په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری د ازادۍ په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې په تېر یو کال کې د امریکایي سرتېرو شمېر شاوخوا 2000 تنه کم شوی. چارواکي په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستولو جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې په تېر یو کال کې د امریکایي سرتېرو شمېر شاوخوا 2000 تنه کم شوی. د خبرې په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. میلر وویل، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره کار کوو، تل د ځواکونو عیارولو ته هم پام کوو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم په دې خبري کانفرنس کې په افغانستان کې وروستي پرمختګونه وستایل. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې هوري. د زابل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو پر راکټي بریدونو کې 14 ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. دغه پیښه پرون له غرمې وروسته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شوې ده. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل، وسلوالو طالبانو له کندهار څخه د امنیتي ځواکونو د اکمالاتي موادو د کاروان په نښه کولو په هدف پر دغه کاروان د شاجوی ولسوالۍ د بازارګان په سیمه کې راکټي بریدونه وکړل، چې د راکټ دوې مرمۍ په سیمه کې د کوچیانو پر کېږدیو ولګېدې. سیال د بریدونو او ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه وویل،
دغه وارونه او راکټونه چې دوی په کتار باندې وارول، هغه راغلي دي دوه دانې په دوه کې ګډیو کې نښتي، چې 14 تنو ته مرګ ژوبل اړول. شپاړس تر اوسه پورې موږ ته اطلاع چې ولایت مقام ته رسېدلي 14 دي. درې تنه شهیدان لرو، لس ټپیان لرو. په شهیدانو کې یوه مېرمن ده، یوه کوچنۍ ماشومه جلۍ او یو هلک دي، او په ټپیانو کې ښځې ماشومان او کوچنیان ټول شامل دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته انڅ نه دی ویلي. چارواکي په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. دغه عملیات له شپږ ورځو راهیسې د دې ولایت په ډنډیغوري، ډنډ شهاب الدین او کیلګۍ کې پل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان فواد امان د دغو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تا اکنون ساعت و اراضی زیادی از وجود طالبا هم در دند خوری هم در دند
تر اوسه پوری دیر سیمه پر دندی غوری، دند شهاب الدین او کلگهی که اپاکی شوی لزگونه طالبان ده هوای ده مهم و قماندانانو پر گردون وجل شویده. د ښاغلی امان په وینا، دغه عملیات به په بغلان کې تر هغو دوام وکړي چې دا ولایت بشپړ له طالبانو تصفیه شي. دفاع وزارت بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې، په دې عملیاتو کې وژل شو د طالبانو مهم قمندانان د بغلان لپاره د دې ډلې نومول شوی مرستیال واری والی قاری بختیار، او د سمنګان ولایت د روی دواب لپاره د دې ډلې نومول شوی ولسوال مولوي شمشاد یاد کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستولو جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو درناوی باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په اونیس خبري کانفرنس کې چې له دولتي تلویزیونه خبرېده څرګندونې کولې، وویل چې د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه، تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکني بشپړتیا درناوی باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های
که در سوریه په خاوره کې د ترکیه پوځي حضور ده، یا په سوریه کې د ترکیه پوځي پوستی دي، نه منلو وړ دی. او همغه چې می وویل، هغه په اصطلاح د ملګرو ملتونو د سازمان دی خپلواک غړي پر ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت انتیری دی. تیره اونۍ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په مقعد ډول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس کرد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکولی شي له دې سیمې ووزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دې ته سترګې په لاره دی چې د اکتوبر له درویشتمې تر څلېرویشتمې پورې په سوچ کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزې کوربهتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې د پوځي او سوداګرۍ همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات تبادله کړي. ښاغلی پوتین د روسیې له تاس دولتي خبري اژانس سره نن په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دی غواړي د افریقا په وچه کې د روسیې حضور له دې پرته چې په سیمه کې له نورو سیالانو لکه متحدو ایالتونو او چین سره ځان په تقابل کې واچوي پیاوړی کړي. پوتین ویلي دې ته په پام سره چې د افریقا وچه د نوښتونو د یوه پراختیایي مرکز په بدلېدو د نفوس په زیاتوالي او په چټکې اقتصادي ودې سره د مهمې وچې په توګه د راڅرګندېدو په حال کې ده. ورسره د ودې په حال کې هیوادونو د اړیکو د پراختیا د پراخوالي لیوالتیا هم زیاته شوې ده. پوتین د دغو هیوادونو له ډلې هند، ترکیه، د خلیج هیوادونه، جاپان، جنوبي کوریا، اسرائیل او برازیل یاد کړل.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي افغانان د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل په دې مفهوم نه اخلي چې ورته اقدام به افغانستان کې وشي. دا د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. په خبرونه کې نور دا رپورټونه لرو. وابولو چې د عبدالله ټاکنیز ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس او دغه کمیسیون د امنیتي سلاکار د دندو د ځنډولو غوښتنه کوي. دا چې ولې رپورټ پرې لرو، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1400 لمریز کال د لومړۍ شپږ میاشتو راپور ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پیښو کې 6400 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. که وخت و دا به هم واورئ چې د افغانستان دا دینی چې د هلمند دینی عالمانو د ننګرهار د هسکی مینې په جماعت کې د تیر جمعې د ورځې برید غندل دي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي افغانان د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل په دې مفهوم نه اخلي چې ورته اقدام به په افغانستان کې هم وشي. نوموړی چې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې ټینګار کړی چې د افغانستان ماموریت تشمن دي او اجازه به ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړی ده. د اوس سره په سټوډیو کې ده نوری صاحب. نور تفصیل له تاسو اورو.
بلې ان صاحب، په افغانستان کې په تیر یو کال کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 تنه انکم شوی دی. دا خبره په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. میلر وویل لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره کار کوو، تل د ځواکونو عیارولو ته هم پام کوو. میلر زیاته کړه دی ډاډه دی چې هغه وړتیا او ظرفیتونه چې د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره ورته په افغانستان کې التیاده او هغه په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکول او ملاتړ دوام دی دوی په اختیار کې لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې هیواد کې پرمختګونه وستایل او ویل
I'm encouraged by what I see on the ground by the partnership between our forces.
زه هغه څه چې په افغانستان کې مې د خپل ځواکونو ترمنځ شراکت په نتیجه کې لیدلی تشویق کړی یم. زه یو ځل بیا وایم چې موږ خپل ماموریت ژمن یو، هغه ماموریت چې دا مسله یقیني کوي چې افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل نشي چې پر متحدو ایالتونو او زموږ پر متحدینو حمله وکړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لګټ وویل چې د دغه ځواکونو کمول د سرتیرو د کمیدو د هغه بهیر برخه ده چې د ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د جنرال سکاټ میلر د دندې له پیلېدو پیل شوی او هغه د هغه پلان برخه نه ده چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 1600 تنو ته راکمیږي. دا هغه شمیره و چې مخکې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو په څو وروستیو پړاوونو کې مطرح شوې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمیدو سره په دې هیواد کې په اوس وخت کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 12000 تنو ته رسیږي. تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 14000 تنه ښودل شوی و. بلې انسب
ډیر زیاته مننه کوو نوري صاحب له تاسو نه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې دا سولې خبري او د انتخاباتو مسلې تودیدي په مارک اسپر سربیره د امریکا د کانګرس مشره نانسی پلوسیم کابل ته تللې وه. دغه ته له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. اغلې پلوسی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. نوموړي له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې بیا له افغانستان سره د امریکا د دوامداره همکاریو ژمنه کړې او د سولې په بهیر کې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس او د دې کمیسیون د امنیتي سلاکار د دندو د ځنډولو غوښتنه کوي. د ثبات او همپالنې ټیم وایي د ټاکنو کمیسیون د رایو د جنبندۍ او پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز تر برید لاندې راغلی او د دغه مرکز قلف مات شوی دی. خو د ټاکنو کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې مرکز د قفلونو د ماتېدو په اړه ادعاوې بې بنسټه بللې. واصل وسالې په اړه رپورټ لري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم دا کوي چې د پولیسو ځینو ځانګړو ځواکونو د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا ځینو غړو او د یو مشخص ټاکنیز ټیم کسانو د یک شنبې په شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د جنبندۍ او د پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز کلوب مات کړی دی. د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم رئیس علي احمد عثماني د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې دغه کار د خلکو پر رایو د ټاکنو په رونوالي د نوماندانو په حقونو او د کمیسون په حیثیت د برید په معنا ده چې په اړه باید څېړنې وشي. ښاغلي عثماني د ټاکنو کمیسون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ او دغه کمیسون د امنیتي سلاکار او یو شمېر نورو کسانو د دندو د ځنډیدو غوښتنه هم کوي.
مجرم
او یو کس چې په دغه نغیړې لاس پورې کړی او احتمالا مجرم دی، یعنی د دارالانشا رئیس دی، هم وي موږ دغه په حضور کې څېړنه کوو. باید د دوی دندې وځنډول شي، سو په بې پرې ډول څېړنه وشي. دا شان هغه امنیتي کسان چې په دغه قضیه کې لاس لري باید د کمیسیون له انګړه بهر شي. ښاغلی عثماني په دغه قضیه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات هم ښکیل بولي، وایي چې د قضیې تر سپینوي پورې دی د کمیسیون لخوا د رایو د پایلو د جنبندۍ بهیر دی هم ودرول شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره د کمیسیون په چارو کې د امنیتي ځواکونو هر ډول مداخله به بنسټه بولي، وایي چې امنیتي ځواکونه د قانون په چوکاټ کې خپلې چارې ترسره کوي. په ورته وخت کې د ټاکنو په کمیسیون کې درې هغه سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د شپې په 2 بجو د ټاکنو کمیسیون د غړو او ناظرینو له حضور پرته د ټاکنو کمیسیون د رایو د جنبندۍ او پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز کلوب مات کړی دی. د ټاکنو کمیسیون یو غړی مولانا عبدالله هم دا تاییدوي چې د کورنیو چارو وزارت ځینې ځانګړي پولیس چې په ټاکنو کمیسیون کې ځای پر ځای دي، د یک شنبې په شپې د دغه کمیسیون د دهلیز کلوب مات کړی دی. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون د رایو د جنبندۍ او د پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز د کلوب د ماتېدو په اړه هر ډول دعوې بې بنسټه بولي. واصل وسال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د بشري تلفاتو موضوع. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله په بې ساره ډول زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا د 1399 هجري لمریز کال د لومړۍ شپږو میاشتو راپور ښیي چې په دغه موده کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې 6400 واتیا تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
دغه راپور ښیي چې په افغانستان کې د 1399 لمریز کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د جګړو او بیلابیلو نورو امنیتي پیښو په ترڅ کې 1611 تنه ملکیان وژل شوي او 3846 تنه نور ټپیان شوي، چې په دې کې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې دا شمیرې د 1999 لمریز کال د همدې مودې په پرتله 8.6% زیاتوالی ښیي.
از مجموع 6400
د ملکی وګړو د ټولي مرګ ژوبل کچا شپږ زره سلور سوه اووه اتیا تنه ښودل شوي چې له دې ډلې سلور زره یو سل شپږ اویا نارینه پنځه سوه شپږ اویا ښځې او یو زر شپږ سوه څلور دېرش ماشومان وژل شوي او یا ټپیان شوي خو د یو سل یو تنو نورو وژل شویو جنسیت له کمیسیون سره نه دی ثبت شوی.
راپور ښیي چې له ټولي مرګ ژوبلې څخه پنځه اویا سلنه یې د طالبانو لخوا، درې سلنه یې د داعش ډلې، یولس سلنه یې د دولت د ملاتړو ځواکونو، لس سلنه د نامعلومو لورو او پاتې شمېر ملکي مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو له امله رامنځته شوې ده. دغه ارقام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو له لورې راټول شوي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما هم د اکتوبر په اولسمه په یو رپورټ کې د ملکی تلفاتو د بیساری لولیدو خبر ورکړی وو. طالب ویان سبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د راپور رد کړ او د مرګ ژوبلې پړای پر بهرنیو او افغان ځواکونو واچوله. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل چې افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته پوره پام کوي او هڅه یې دا ده چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. نوموړي د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو واچوله. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر عزیز احمد تسل وایي په جګړه کې د ښکېلو غاړو ناوړه پالیسۍ د دې لامل شوي چې ملکي تلفات زیات شي.
غلط پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې ملکي تلفات زیات کړي دي. جګړې هغه قوانین چې باید مراد کړي اوس جګړه ښارونو ته رسېدلې ده، مخنیوي لپاره یې په کار دا ده لورې بدل شو، جګړه ودرو.
دغې ادارې د افغانستان د جګړو له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د ملکي مرګ ژوبلې تازه بېلګه د ننګرهار د هسکې مېنې ولسوالۍ د جودرې کلي په جومات کې د تېرې جمعې پېښه وه چې د ماشومانو سپینګیرو په شمول درې اویا تنه پکې ووژل شول او پنځه دېرش نور ټپیان شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په وروستیو کې په ننګرهار کې د هسکې مېنې د ولسوالۍ د جودري د کلي په جومات کې د جمعې پر لمونځ کوونکو برید وشو چې شاوخوا سل تنه پکې مړه او ټپیان شول. د دې پیښې په اړه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دیني عالمانو، قومي مشرانو غونډې وکړې او پکې په مسجدونو او همدارنګه په عامو خلکو بریدونه غندلي. په دې لړ کې په هلمند کې د دیني عالمانو یوه غونډه جوړه شوې وه او کی په مسجد کې د اړول خونړې برید غندلې ده. له هلمند څخه د ازادي رډیو خبريال الیاس تای نور تفصیل راکړي.
د هلمند حج او اوقاف د ریاست په انګړ کې راټول شو دنیا علمانو د تیر جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مېنې ولسوالۍ د جودرې په کلي کې د جماعت د نن هغه برید وغندې چې شپږ دېرش تنه لمونځ کوونکي ووژل او ګڼ نور شمېر یې ټپیان کړل. دیني عالمان وایي په ټولو مقدسو ځایونو کې له دې جملې جماعت باندې بریدونه او لمونځ کوونکو وژل په ټولو دینونو په خاص ډول اسلام کې حرام دي. د حج او اوقافو رئیس حاجي محمد داود مدقق وویل پر لمونځ کوونکو برید ته هیڅ دین اجازه نه ورکوي.
ټولو ادیانو کې مقدسات یو مسؤون ځای دی او امن ترینه ځای دی، د یو روحي اطمینان او سکون ځای دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې، زموږ په هیواد کې نه مقدسات، اسلامي مقدسات او شاعر پات سول او نه بشري حقوق پات سول چې تیرې دیني باندې سوی. موږ خپل خواخوږي د ننګرهار د هسکې مېنې د ولسونو سره اعلانو او دا پیښه او دا عمل غیر اخلاقی، غیر انساني، غیر بشري او غیر اسلامي بولو.
کته هم د سیمې خلک د جودري په جماعت کې د وجلسو کسانو شمیر شپږ څلوېښت بولي، خو رسمي سرچینو لا هم د برید نویت او د تلفاتو دقیق شمیر نه دی وړاندې کړی. د سیمې یو اوسیدونکي قومي مشر او عیني شاهد ملک ستار ازادي راډیو ته د شنبه په ورځ ویلو چې برید یو کس چې تورې جامې په تن وې کړی دی. د هلمند دیني عالمانو پر خلکو غږ وکړ چې سره یو شي او د دغه ډول پیښو عاملونو ته سزا ورکړي. دیني عالم شیخ محمد یونس موسوی ویل خلک دی د یوې قوي دولتي ادارې په جوړښت کې مرسته وکړي چې د دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې سم کار وکړي.
یعنی وضعیت را به گونه بسازد که در یک جامعه اسلامی حتی مسجدشان که برای مسلمان ها مهمتر از خانه هست هم در امن و امان نباشد. پس جامعه یک جامعه سردرگم، یک جامعه به اصطلاح بدون سرنوشت که هیچ نقطهش امنیت نداشته باشد، میخواهد مردم ما و شما را دشمنان افغانستان به تو یک وضعیت بکشاند. و از عامل دیگه شم است که میخواد با این طور یک کارها فشاری روانی، فشاری روحی در جامعه به وجود بیارد، در کشور به وجود بیارد تا به خواسته هایی که دارن برسند.
طالبان نه وازی د برید پلان د اخیسته بلکې هغه غندلی دی. د ننګرهار پاس کمینه شینوارو او جننور ولسوالیو کې تر ډیره دایش ورته بریدونه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیښ د قربانیان سره د غم شرکی په خاطر حسکمینې ته تللی واو د خلکو سره د مرستې ترڅنګ د پیښې د هر اړخیزه څېړنې امر کړی دی. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان له اقلیمي بدلونونو تر ټولو زیانمنېدونکی هیواد دی. د دې ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په نمانځ غونډه کې دغه اندېښنه مطرح کړه. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر په دې ناسته کې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د خلکو پر مشارکت ټینګار وکړ. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که د شین اقلیم نړیوال صندوق د هیواد سره مرسته وکړي، دا اداره کولی شي تر 2030 کال پورې د ګلخانهي غازاتو انتشارات 10.6% ته راکټه کړي. د دغې ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبه په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په نمانځ غونډه کې په کابل کې وویل، سره له دې چې په اقلیمي بدلونونو کې د افغانستان ونډه کمه ده، خود دغه هیواد ته زیات زیان رسیږي.
وایي کومک های مالی که ما میخواهیم ایرا مشخص کړي.
دغه مرسته چې موږی غوښتون کیو هغه مو مشخص کړي. 3.1 میلیارد ډالر مو اعلان کړي. ل 2000 نه تر 2030 د لسو کلونو لپاره مو اړتیا ده. کله اندازه پیسې موږ ته برابر شي، موږ کړای شو خپل ژمنې بشپړې کړو او اقلیمی بدلونونه راکم کړو
او کاهشدهی تغییر اقلیم را پیش ببرو.
کاغلی میوندی دا هم ویل چې تر دې دمه دغه ادارې د شین اقلیم له نړیوال صندوق نه له 300,000 ډالر پرته نور مرسته نه ده ترلاسه کړې. د نوموړي په خبره دا پیسې د هوا، اوبو، انرژي تولید او چاپیریال ساتنې او د اوبو او هوا د ککړتیا د مخنیوي او نور اړوند برخو کې لګول شوې دي. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د خرابو سونتوکو کارول، زړو موټرو کې د ناپاکو تیلو کارول، د اوبو ناسمه کارونه، په ښارونو کې د نفوس زیاتېدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د اقلیمي بدلونونو لامل ګرځي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم چې دغه ناسته کې یې ګډون کړی و، وایي د اقلیمي بدلونونو د راکمولو په برخه کې باید طول حتا وکړي.
همه در کنار هم قرار بگیریم تا عذیب سلاح عقبه های
ټول سره یو ځای شو ترسو دغه ستونزې چې زمونږ په ژوند کې راغلي لکه ناپاک او با او هوا، ناپاک خاوره، طبي پیښې، طوفان او سیلاونو نه وژغورل شو. او که دغه ستونزو د حل لپاره یو ځای نشو او هڅه ونه کړو، خدای مکړه مونږ هم د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ یو او لمانځه به لاړ شو.
د ښاغلي فهیم په خبره تیر کال د وچکالۍ له امله په هیواد کې 400,000 کسان بې ځایه شوي او په روان کال کې هم د سیلابونو د راتللو له امله 150 کسان بې ځایه او 28 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شول. د شین اقلیم نړیوال صندوق اداره د اقلیمي بدلونونو له امله له بېلابېلو زیانمنو شویو هیوادونو سره مرستې کوي چې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
یو شمیر افغان محصلان د اړوندو پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت لخوا دوی ته د تحصیلي اسنادو او ډیپلومونو د ناوخته ورکول له امله شکایت لري. دوی وایي چې د پوهنتونونو له لوري ورته ناوخته اسناد ورکول کیږي، دنده نشي ترلاسه کولی. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې د اسنادو تای مراحل په برخه کې ستونزه نشته. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
سیلاب دوه کاله وړاندې د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی دی، خو اسناد یې یو نیم کال وروسته له فراغت نه ورکړل شوي او د ده په خبره په دې موده کې زیات کاری فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
مونږ بار بار د خپل ډیپلوم د اخیستلو هڅه کړې ده،
خو مونږ تقریبا یو یا یو نیم کال وروسته خپل ډیپلوم ترلاسه کړی دی. البته چې دا یو دولتي پانتون هم دی، خو بیا هم مونږ د ډیپلوم او ترانسکریپ ترلاسه کولو کې یعنی یو تر یو نیم کال پورې ځنډ کړی دی. همداسې زما نور ملګري هم شته چې حتی تر اوسه هم خپل ډیپلوم نه دی اخیستی. په دې یو یو نیم کال کې مونږ ډیر کاري فرصتونه لاسه ورکړي دي.
سیلاب اوس مهال اوزګار دی، دای وایي ډیرو ادارو ته مراجعه کړي خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
ادارو پلیسی هم فارغ شدیم، سال 96 تقریبا دنبال کاریابی بودیم که هیچ نتیجه مثبتی یا قناعت بخش حتی برای خودیم.
محمد حسن چې په کابل پانتون کې د اداري او مدیریت په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او ماستری په خصوصي پانتون کې کړي، وایي نه یې اسناد ترلاسه کړي او نه هم دنده لري. دای بیا پر ځینو خصوصي پانتونونو انتقاد کوي چې خپلو حقیقي محصلینو ته په خپل وخت اسناد نشي ورکولای، خو خیالي محصلانو ته بیا د پیسو په بدل کې جعلي اسناد ورکوي.
د خصوصي بیشتر فعلا کورس است، یک بزنس است.
یو شمېر خصوصي پانتون موسم سوداګري پیل کړي. زداس پانتون په جنم چې اسناد پلوري، د لیسانس او د ماستری و دولتی په هانتونو کې بیانور سمز لکه درسونه بی کیفیت او تعصب شته چې محصلین ورسره مخدي
درسشان معلوماتشان هم کو.
محمد حسن له اړوندو په هانتونو او د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت څخه د محصلینو د اسنادو د جر تای مراحل په برخه کې د جی ټی پاملرنې غوښتن کوي. تر دې وړاندې هم په دې اړه په وار وار شکایتونه شوي دي، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې ستونزه نشته او هغه محصلین چې د اسنادو په ترلاسه کولو کې له ډیر ځان سره مخ کیږي مقتدی مراجعه وکړي. دا د وزارت ویان فیصل امین
اوزاد کې ستونزه نشته، په یو هفته کې خلاص کیږي. هر محصل چې اسناد دوه میاشت یا درې میاشت نه ډیر ځنډ کیږي، هغه کولی شي چې وزارت ته رسمي شکایت ولیکي، راشي وزارت ته چې موږ یو لاره د حل ورته پیدا وکړو.
ښاغلی امین وایي یو شمېر محصلین په خپله مونوګرافونه ناوخته دفاع کوي چې دا بیا د نورو محصلینو د اسنادو د ورکړې بهیر هم ځنډوي. خو شته داسې محصلان چې وایي د دوی په پوهنتونونو کې آن د دوو کلونو د فارغ شوي محصلانو د فراغت غونډې یو ځای نیول کیږي، او په دې ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د تحصیلي اسنادو د ورکړې د دوو میاشتو قانوني موده تر دولسو میاشتو پورې ځنډیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران په سوریه کې د ترکیې له پوځي حضور او د دې هیواد په شمالي سیمو کې د دې هیواد د پوځي پوستو د جوړولو په وړاندې مخالفت څرګند کړ. ترکیې ویلي چې پولې ته نږدې د سوریې په شمالي برخه کې چې انقره غواړي پکې یو خوندي سیمه رامنځته کړي پوځي پوستې جوړوي. تفصیل نوریاس نوري دروي.
ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پولې درنوي باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په اونیس خبری کانفرانس کې چې له دولتي تلویزیون خبرېده څرګندونې کولې وویل چې د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های ترکی در
که در سوریه په خاوره کې ترکیه په وزیر حضور ده یا په سوریه کې ترکیه د پوزي پوستو جوړول دا د نمنلو ول دی او هغه چې می ول هغه په استلاد ملګرو ملتونو د سازمان دی خپلواک غړي پر ځمکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت تیرې ده. تیرونی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په معقد ډول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس کورد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکولی شي له دې سیمې ووزي. دې ته په پام سره چې د ترکیه د معقد اوربند مهلت سبا سیشن بې پای ته رسیږي، د سوریه کورد ځواکونو چارواکو ویلي چې لیواله دي چې د امریکا په منځګړیتوب د رامنځته شوي اوربند د رعایتولو لپاره د سوریه له شمالي برخې خپل ځواکونه وباسي، خو په دې شرط چې د ترکیه په مشرۍ ځواکونه په سیمه کې پاتې کورد ځواکونو او ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د جګړې له سیمې ووزي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون یکشنبه وویل چې انقره نه غواړي چې یو کورد وسلوال هم په هغه خوندي سیمه کې پاتې شي چې ترکیه د رامنځته کولو پلان لري. هغه زیاته کړه چې ترکیه به پر دغې مسلې له روسیې سره چې ځواکونه یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي جنګیږي خبرې وکړي چې کورد ملیشې د سوریې له منبج او کوبانی سیمو وباسي. دغه ورځ ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د تور سمندرګي په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو پام دې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. دا نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې پکې به د افغانستان په اړه بیلابیل خبري ریپورټونه واوري. زرغونه منګلې دا وړاندې کول لپاره په سټوډیو کې ده.